السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه انیزو خبرونو تاند څنګه او د غراز درسي ساعت ته ځانګړي شوې. په درسي ساعت کې تاسو ته د بیولوژي مضمون تدریسي غهله د چر اسره واوري، خو دا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې په پیښور کې د پرونی ځانمرګ برید د وژل شوو کسانو شمیر 950 ته پورته شوی. په دې 14 کې شاوخوا 150 نور ټپیان دي. دا خبري برخه وروسته راځي، خو پهل د دې ساعت په خبرونو کوو. په پیښور کې د پرونی 14 د مړو شمیر 950 ته ورسید. په 14 کې لکتر لګه 150 نور کسان ټپیان شوي هم دي. عیني شاهدان وایي پېښه هغه مهال وشوه چې یو ځان وژونکي ځان د پېښور په یو جومات کې دننه والوزه وو. د 14 ډیر قربانیان هم پولیسان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر ګډون بندیز لګولی غندلې او د دې پریکړې د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو د شنبه په ورځ په یو رسمي مکتوب کې خصوصي پوهنتونونو ته خبر ورکړ چې تر بلې خبرتیا پورې د ښوونځیو نجونو فارغانو ته په کانکور کې د ګډون اجازه نه ورکوي. په مکتوب کې خبرداري ورکړل شوی چې د دې حکم له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. یوناما پرون په یو بیان کې د طالبانو د پریکړه پر ناسم لوري یو بل ګام بللی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي د سالنګ لوی لار پرون یو ځل بیا د مسافرو د تګ راتګ پر لار خلاص شوه. د پروان د امنیت قومندانۍ ویان محمد کامران زید بیگانه وخت په یو خبر پاڼه کې وویل چې د تیرو دوه ورځو واوري او توپانونه پرون ماسپخین محل ودرېدل، نو پریکړه وشوه چې له دواړو خواوو مسافرونکو موټرو ته اجازه ورکړي. خو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د باروړونکو او ټیلري موټرو لپاره لا هم د لار بند ده او یوازې لیو لوري پکې تګ کولی شي. او د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي عبدالکریم بدخشي تیره شپه د جنوري په 13 خپل آذربایجاني سیال عمر رضایوف ته ماته ورکړه. دا سیالي چې د ای سی ای په نړیوال سازمان کې ترسره شوه، بدخشي وکړای شول چې خپل سیال نکاوټ کړي. دا د یاد سازمان د آزادو مبارزو 23 دوره ده چې د افغانستان پر یو لوبغاړي سربیره پکې د روسیې، آذربایجان، قرغزستان او ازبکستان لوبغاړي برخه لري. په پېښور کې د پرونی 14 د مړو شمیر 950 ته ورسید. په 14 کې شاوخوا 150 نور کسان ټپیان شوي هم دي. عیني شاهدان وایي پېښه هغه مهال وشوه چې یو ځان وژونکي ځان د پېښور په یو جومات کې دننه والوزه وو. د 14 ډیر قربانیان هم پولیسان دي. تفصیل یې د احمد تکل په راپور کې.
د پېښور پولیس وایي چې برید کوونکي خپل چاودیدونکي مواد د پېښور د پولیس لاین په جومات کې دننه والوزول. عیني شاهدان هم وایي برید کوونکي د امام شاته په لومړي صف کې ولاړو او د لمانځه له پیل سره سم یې ځان والوزاوه. یوه عیني شاهد انور د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل،
الله اکبر کولو کنا لکه د جمعات کې جمعې ته ودرېدو، الله اکبر سره بس درس شویری او بس درس سره اوچه چی و شا تا غورځېدلي و، بیا پته نه لګېدلی چې څه دي او څه نه دي. او جی بس الله دې خیر وکړي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پر خلکو غږ کړی چې ټپیانو ته وینه برابره کړي. هغه پر ټویټر له خلکو غوښتي دي چې سمدستي لیډي ریډنګ روغتون ته ولاړ شي او ټپیانو ته د وینې په ورکولو سره د هغوی ژوند وژغوري. په عین حال کې د پېښور خیریه مؤسسو هم له خلکو همدا غوښتنه کړې. د پېښور د لیډي ریډنګ روغتون ویاند محمد عاصم مشال راډیو ته وویل چې په 14 کې 150 نور کسان ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې د ځینو ټپیانو حالت زګ دی او امکان لري چې د مړو شمیر زیات شي.
زیاتره پکې پولیس والا دي په زخمیانو کې مو بمړو کې د چا چې شناخت شوی دي نو هغه مونږ ایمبولانس په ذریعہ کور ته لګو. خدشه دار چې لګ مونږ سره داسې نور کسان هم شته چې هغه زیات زخمیان دي او دیتم کې په کریټیکل حالت کې دي.
دا چې دا حمله به پرختیا چا کړی وي تر اوسه په دقیق ډول نه ده معلومه. د پاکستاني طالبانو یو قومندان سربکف مومند ادعا وکړه چې دا برید د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي کړی. خو څو ساعته وروسته د دې ډلې ویاند محمد خراساني اعلان وکړ چې پر جماعتونو، مدرسو او سپیڅلو ځایونو حمله د دوی پالیسي نه ده. هغه زیاته کړه چې د ټي ټي پي د پالیسۍ له مخې هغو کسانو ته چې دا ډول بریدونه کوي سزا هم ورکول کیږي. په خیبر پښتونخوا ایالت کې نه امنی نږدې یو کال مخکې زیاته شوه. د دې ایالت د پولیسو مشر معظم جاه انصاري څو ورځې مخکې وویل څومره امنیتي پیښې چې په 2022 کال کې په دې ایالت کې شوې دي په تیرو 15 کلونو کې ساری نه لري. د پاکستان حکومت د تیر کال په جون میاشت کې تر ټولو لوی مخالف وسله والې ډلې یعنی د پاکستانی طالبانو له تحریک سره د سولې خبرې وکړې. که څه هم دواړو لورو هغه مهال پر اوربند موافقه وکړه خو تاوتریخوالی دوام وکړ. د پاکستانی طالبانو تحریک په نومبر میاشت کې وویل څرنګه چې حکومت پر خپل ژمنه ونه درید نو ځکه خپلو جنګیالیو ته امر کوي چې د ځان د دفاع لپاره بیا حمله پیل کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا حمله غندلې ده. په هغه بیان کې چې بیګا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت خبر کړی راغلی دی چې دوی په جمعتونو کې پر عبادت کوونکو حمله د اسلام له احکامو سره په ټکر کې ګڼي. له دې مخکې د افغانستان لری کړل شوی ولسمشر اشرف غنی هم په یو ټویټ کې لیکلی چې د حمله په سختو الفاظو سره غندي. ښاغلی غنی ویلي پاکستان لا هم فرصت لري چې د هغه ګواښ پر وړاندې د مقابلې لپاره نوې لارې چارې تر لاس لاندې ونیسي چې تر دې دمه یې پر وړاندې یوازې د پوځي او له تشدد د ډکې لارې په وسیله مقابله شوې ده.
و موریدل چې په پېښور کې د یو جماعت دننه د پرونی ځانمرګي برید د وژل شو شمیر 950 ته ختلی دی. په دې برید کې شاوخوا 1550 نور ټپیان شوي هم دي چې دواړه وژل شوي او ټپیان تر ډیره پولیس خودل شوي دي. د دې پېښې پر عواملو احمد تکل د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلې له پخواني غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له یو مخکښ غړي میر کلام وزیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دا برید ولې پر پولیسو د پېښور په یو خوندي سیمه کې شوی دی.
بنیادی طور باندې پولیس په نخا کېدل دا سدا چې دلته خو هم چې دا کوم وسلوالې ډلې دي د غویم په ظاهره چې کوم لنجار روانه ده یا د کوم صورتحال ده دا د سکیورټي ادارو سره دا مطلب هغه ورته په فرنٹ لائن دی هغه مزاحمت کوي ورسره نو د دوی ټارګټ هم ډایرکټ هغه خلک وي. بل طرف ته په پښتونخوا کې یا په دې علاقو کې نو دوی ته په ټول نام آسان ټارګټ بیا پولیس کېدای شي. سکیورټي فورسز چې څومره ادارې دي د پاکستان بنیادی طور باندې مطلب ټي ټي پی دا یا افس ګلبادر ډاله دا یا د نورې چې کمې دي هغه د پاکستان د ریاستي ادارو سره چونکه د دوی مسله روانه ده خپل لنجا بولي نو ځکه پولیس دوی په نخه کړی دی.
د پاکستان حکومت لوی پاوز لري ډیر ځواکمن استخبارات او امنیتي ځواکونه او پولیس لري. ولې دا ټول ځواکونه د دې حمله په مخنیوي کې پاتې راغلي؟
بنیادی خبره دا ده چې پاکستان په دې جنگ کې په دې شایونو کې په خپل د یو کردار لري. لکه څنګه چې د افغانستان په ولا سره د 40 کال د دوی پالیسی پاتې شوې ده چې په افغانستان کې د وسلوالو په غابندې تلاس وانه کاوالته نو په هغه حساب باندې بیا یو خدا خبره ده چې دوی ته به دا شای خامخار رسید د هر عمل در د عمل وي.
د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلې له پخواني غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له یو مخکښ غړي میر کلام وزیر سره د احمد تکل مرکه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. اله دروغ او جوړ بوي د دیونې په خبرونه کې د باچا خان د 15 تلین په مناسبت چې د جنوري میاشتې په 16 نیټه وو په دې غږی وو چې د باچا خان په فکر او مبارزه کې څه داسې شته چې کوسنی ځوانان رخپل کړي د دوی فکر او ژوند به هم ورسره بدل شي. د باچا خان پاړه د ځوانو لیکوالو د یو کتاب د چاپ پاړه هم خبري لرو ورسره نور مطالب هم شته ملتیا مغوړو. خان عبدالغفار خان چې په باچا خان هم مشهور دی د خیبر پښتونخوا په اطمانځو کې زیږیدلی و. هغه د خپل ژوند ډېره برخه په مبارزه کې تیره کړې او د انجمن اصلاح افغانا او خدای خدمتګارانو د تحریک مشر هم پاتې شوی و. د خپرونې په دې برخه کې به د باچا خان د فکر او مبارزې هغې برخې ته لنډ تم شو چې اوسنیو ځوانانو ته یې خبرې مهمې دي. دا چې ځواني د احساساتو دور دی، باچا خان وایي موږ چې هر کار کوو باید په جوش او جذباتو یې ونه کړو، بلکې په هر اړخ یې سوچ وکړو بیا یې وکړو. که د یو کار لپاره سختۍ او قربانۍ ته تیار نه یو نو باید له سره یې پیل نه کړو. باچا خان صبر خپله وسله بولي او له نور هم غواړي چې د هغه پوځ غړي شي چې وسله یې صبر ده. د باچا خان په وینا خدای پاک خپله ویلي چې د صابرانو ملګری دی، نو د ده په باور که چا صبر خپل کړ بریالی به وي. باچا خان د انفرادي هڅو او مبارزو پر ځای په ګډ کار باور لري. هغه وایي د بریالیتوب لپاره اجتماعي تحریک او قرباني په کار وي. که کوم کس فکر او ایډیالوژي لري، په کار ده چې د ځان په رنګ خلک پیدا او د ظلم او بې عدالتۍ په وړاندې په ګډه ودرېږي. د باچا خان په وینا قومونه په کوف او چف نه بیدارېږي، بلکې د ژوندي کولو لپاره یې داسې کسان په کار دي چې بې غرضه او د خدای لپاره د خپل ولس خدمت وکړي. کله چې داسې ډله پیدا او تنظیم شي کامیابېدلی شي او دا خلک بیا څوک غلامولی نه شي. باچا خان د ناوړه دودونو خلاف و او ویل به چې دا ناوړه دودونه په موږ کې خودغرضه خلکو پیدا کړي. نوموړی وایي په خیراتونو کې ډېر مصرفونه هیڅ ځای رواج نه دي، خو زموږ خلک یې د سیالۍ له وجې کوي حتی که څه ونه لري هم. همدا ډول بل ځای وایي چې خپلوانو مې راته ویل ولې په پښو ګرځې، خلک به څه وایي. ما ورته وویل چې کوم کار ماته ښه ښکاره شي هغه زه کوم که خلک هر څه وایي، خو کوم کار چې راته غلط ښکاره شي که خلک یې څومره ستایي هم نه یې کوم. باچا خان د ښځو د زده کړو هم سخت ملاتړی و او ویلی چې د ښځو له زده کړې پرته یو قام ترقي نه شي کولی، ځکه د اولادونو روزنه تر ډېره ښځې کوي، نو لوستې ښځه خپل اولادونه ښه روزلی شي. باچا خان د عدم تشدد نظریې پلوی و او د دې نظریې چې له جګړې پرته پکې مبارزه کیږي باچا خان یې د مهاتما ګاندي او منډیلا تر څنګ مخکښ بلل کیږي. د باچا خان په خبره د تشدد وسله ټوپک دی، خو د عدم تشدد وسله محبت دی، ځکه خدای وایي چې تشدد ویره او نفرت زیږوي، خو عدم تشدد صبر، محبت او جرأت پیدا کوي. باچا خان د عمل سړی و او خپله یې ویل کوم قومونه چې خبرې لږ او کار ډیر کوي ژر خپل منزل ته رسیدلی شي. د باچا خان په ژوند، فکر او مبارزه کې ډیر داسې څه شته چې که اوسني ځوانان یې ولولي د ژوند او فکر لوری به یې بدل شي. د باچا خان د فکر د لوستلو په خاطر د هغه کتاب زما ژوند او جدوجهد تر ټولو ښه منبع ده. همدا ډول د باچا خان د ژوند، فکر او مبارزې په اړه ګڼ نور کتابونه هم لیکل شوي دي. کاریزماتیک رهبر د باچا خان په اړه د هغو ځوانو افغان لیکوالو مقالې دي چې د کتاب په بڼه چاپ شوي. دا کتاب عبدالوهاب مومند او صفی الله ناصری راټول او چاپ کړی. د دې کتاب په اړه مولا عبدالوهاب مومند سره مرکه کړې، خو له هغه مخکې چې د عبدالوهاب مومند خبرې واورو د عایشې حیدري خبرو ته به غوږ شو چې د باچا خان په اړه په کتاب کې لیکنه چاپ شوې. ورپسې به د عبدالوهاب مومند مرکه هم واورئ.
ما چې په دغه کتاب کې کومه مقاله لیکلې ده د باچا خان او د ګاندي د ګډې مبارزې په اړه ده. په لومړي سر کې مې د باچا خان او وروسته مې د ګاندي لنډ ژوندلیک راخیستی دی او وروسته مې د دې په اړه لیکلي دي چې دوی د لومړي ځل لپاره چېرته ولیدل او څنګه له یو بل سره ملګري سو. د باچا خان او د ګاندي د ګډې مبارزې په اړه باید ووایم چې دوی ورته موخې درلودې او د ورته موخو لپاره جنګېدل. دوی غوښتل سي افغانان او هندیان په آزادۍ کې ژوند وکړي او د استعمار نه لرې واوسېږي. همدارنګه غوښتل سي بې سواد خلک ټول باسواده کړي. د همدې لپاره یې د نجونو او هلکانو لپاره مکتبونه جوړول او هغوی تشویقول درس ته لاړ سي. همدارنګه غوښتل سي په هېواد کې د بې اتفاقي او خپلمنځي تاوتریخوالی ټول له منځه یوسي.
د دې ترڅنګ دوی د ښځو لپاره د ښځو د حقوقو لپاره ډېر جنګېدل او غوښتل سي ښځې زده کړې وکړي، همدارنګه په کور کې سي ښځو ته کوم قوانینو یا مثلا ښځو ته ډېر په ټیټه سترګه کتل. دوی د په دې برخه کې هم ډېره مبارزه کړې ده، یعنی غوښتل سي دغه ټول فرهنګونه له منځه یوسي سي د ښځو په خلاف وي، او په ټوله کې د ټولنې د باسواده کولو لپاره یا د ټولنې د پرمختګ لپاره ډېر کار کړی ده. کومو ځوانانو سي د پاچا خان په اړه مطالعه کړې ده، د هغه په اړه یې معلومات ترلاسه کړي دي، هغوی ټول د عدم تشدد لاره غوره ګڼي او ټول د پاچا خان سره یعنی ډېره مینه لري او غواړي د هغه لاره او د هغه فعالیتونه تعقیب کړي.
افغان ځوان لیکوالان لوخه وارزو چې دوی د پاچا خان شخصیت، مبارزه او ژوند په اړه څه تعبیر لري، لیدلوری څه ده. په همدې بنا باندې چې مونږ دیرس کسان په نظر کې ونیول، دیرس ځوان افغان لیکوالان چې لس هم سهمیه مونږ انجنونو ته ورکړه، کله چې ګروپ جوړ سو دا موضوع شریکه سوه، د کتاب طرح مو سره شریکه کړه. دلته مونږ دوی ته دا ونه ټاکله چې تاسو به حتماً د پاچا خان پر دغه موضوعات ماته تاسو کار کوئ. اختیاري بڼه درلودله، طرحه موجوده وه، تګلاره موجوده وه. دوی د خپل اختیار باندې کوم د پاچا خان کوم اړخ نه چې دوی اغېزمند و هغه برخه به دوی خپله ټاکله، په خپل اختیار باندې څېړنه به کېدله او هر لیکوال په خپل خوښه باندې د پاچا خان یو موضوع به ټاکل کېده، د هغه تر چتر لاندې تر سیوري لاندې څېړنیزه مقاله به راغونډېده. کله چې مونږ دا مقاله راغونډې کړې، پر دې باندې زمونږ د ټیم د کرکتنې ټیم کتنه وکړه او د دې دیرس مقالو ترمنځ څلورې هم رد شوې. تاسو ولې رد شوې؟ دلیل هم همدا و چې اکثره مقالې د موضوعاتو له مخې سره ورته وې، د محتوا له مخې سره ورته وې. نو په همدې دلیل باندې څلور مقالې رد شوې، یا هم داسې راسپړل شوې نه وې چې زمونږ د طرحې په مطابق وای. نو په همدې اساس باندې څلور مقالې رات شوې، شپږ مقالې اوس په همدې کار زما ټیک رهبر کې خوندې شوې دي، او دا کتاب هم چاپ ته ورسېد او جنوري شلم باندې سده مخکې ته نوسته چې د پاچا خان 15 تلین.
مومن صاحب، تاسو وویل چې هدف مو دغه و چې پوه شئ افغان ځوانان د پاچا خان په اړه څه تعبیر لري، دغه د ژوند، دغه د مبارزې په اړه. د دوی خبرې چې کله تاسو راټولې کړې څه یې وویل؟ یعنی ستاسو په اصطلاح د دوی تعبیر څه و د پاچا خان په اړه؟
داسې د مونږ د توقع خلاف، مونږ داسې فکر نه کوو چې دومره عالي مقالې به راغونډې سي. داسې افغان ځوان لیکوالانو د پاچا خان اړوند څېړنه وکړه، لیکنې ولیکلې، زمونږ د توقع خلاف باندې دوی د پاچا خان اړوند ډېر زیات معلومات درلوده، او زه فکر کوم څومره چې کلونه وزي یا ممکن کېدای سي یو کال وروسته د نن نه د پاچا خان فکر اړوند ډېر زیات پښتانه پوهېدلي وي. په همدې اساس باندې ډېر ښایسته ښکلې مقالې راټولې سوې چې دې کتاب کې مقالې چې خوندې شوې دي د زنځیر کړۍ په څېر داسې یو بل سره تړلې دي، چې د پاچا خان د صنعتي هڅې اړوند باندې افغان ځوان لیکوالان همدغه د مونږ د ټیم غړي مقالې لیکلې دي، همدارنګه د پاچا خان د ولسي مبارزې اړوند، د رهبریت اړوند، د پاچا خان کوم لوی ارمان سي، د پاچا خان چې د خیراز ټولن لپاره کوم هڅې غوښتلې، همدارنګه د پاچا خان نو ګاندي ولسی مبارزې ګټ اړیکې چې دوی د مخه یوه وه، عدم تشدد موثریت اړوند، همدارنګه دای چې کوم تاثیر لرونکی شخص د دې اړوند، همدارنګه د پښتنو ویښول او پټول کې زه خپل همدغه ځواب راغونډ کوم. د پاچا خان د ژوند او مبارزې اړوند افغان ځوان لیکوالانو دومره ښایسته مقالې، څېړنیزه مقالې راغونډې کړي، لیکلي دي، په دې کتاب کې خوندې کړي دي، چې زه د دې وړاندیز کوم یو بل ژباړونکي ته چې دا کتاب انګلیش ته وژباړل سي.
په اوس وخت کې هغه د ټولنې شرایط ته په کتو سره افغان ځوانان د پاچا خان له فکر څخه، د هغه له مبارزې څخه څه راخیستلی شي چې که دوی هغه مسایل تعقیب کړي فکر کوي ژوند به یې بدل شي ورسره؟
پاچا خان هغه شخصیت و چې هغه وخت کې دی په خپل سیمه کې اتمنځوی کې کله پیدا سو، نو د پښتنو اړوند ډېر زیات ناسم دودونه پراته وو چې په بدو کې د نجونو ورکول همدارنګه په یو دسترخوان کې نه خوړل، کله چې نارینه و ډوډۍ به وخوړله پسمانه ډوډۍ بس پاتې کېدل، هغه به بیا نور ښځینه ته ور رسېدله. پاشا خان دغه تعبیرونه دغه د فکر جلاتو په هغه وخت کې د دې لامل سو چې زه فکر کوم اوسني ځوانان که د پاشا خان فکر ولولي چې ده د ښځو د حقوق اړوند کوم لیدلوری درلود، د صنعتي هڅو اړوند کوم لیدلوری درلود، چې پښتانه عملا کار ته رابلل چې هغه وخت کې پښتانه ډېر زیات کار نه خوښېده. پاچا خان خپله کله چې د ګړو منډۍ جوړه کړه نو دماندې هغه وخت کې د ملکانو به پرې ملنډې وهلې چې ته د یو خان کورنۍ نه نو ته څه کوې، څه کار کوې؟ او د ګړو منډۍ دې جوړه کړې، ده به ویلې چې نه، زه به همیشه د خپل د لاس مزد ډوډۍ خورم او دا ډوډۍ چې ده ماته حلاله ډوډۍ ده. نو دغه فکر کوم چې پاچا خان درلوده، پاچا خان چې د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده، چې خلک یې مینې او همکارۍ ته رابدلل، چې افغان ځوان ولولي، او د دې تر څنګ پاشا خان سي د پښتنو د ویښولو تعلیم اړوند باندې کوم کارونه سي کړی دي. زه فکر کوم سي هر افغان ځوان که د پاشا خان فکر ژوند مبارزه ولولي، زه باوري یم چې زه خپل مثال ورکوم چې ژوند کې به دومره تغییرات راسي چې دی به فکر وکړي چې پاشا خان د موږ اړوند او د موږ د ویښولو اړوند څومره کوشش کړی، څومره زیار ایستلی دی او څه فکر درلود.
آزادی رادیو پرلندو چپو،
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه ات
سلور وشت اشاریه ات
او یو دیرش اشاریه شپارو مترو آوری دلائسن.
ولی ځینې ځوانان بې انګیزي او بی روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس رورو می زړه دار چی نه تورېدو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلی شي؟
زما ستونزې له کوم ځای را شروع شوه؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله زه دا مسئله را پیدا کی او بدلون کې راولي؟
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار یې تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و بس رورو مې زړه دار چې شي نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېده. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله، لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم. دغه سیالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونه تر ډیره له دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي، دا هم دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر دپاره، د خپلې هوساینې دپاره، یا د دې دپاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو ویلاتي دا چې په هیواد هیواد کې روانه اوږده جګړه ټول باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که مونږ وغواړو چې ولا مونږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو مونږ پکې بریالي شو، زمونږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که مونږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډیری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا له واسطو نه ډیر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي، ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي او که کوم مسؤلیت ورسپلل کېږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو ښه تر ښه کدي له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچوه، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنې په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هره دنده وي. هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار ورته راپیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دا بې مفهومه ژوند او کله کله کور سره کینی وایي یاره دې ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهیږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوي او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل دا دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول کې یو څوک د 12 نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنی ده چې دی لیسانس نشو. یو ورسته پاتې والی که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاری فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنی نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دی نسی کولای چې دغه خپل بیغوري او بیاعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډیر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي د اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، د اجتماعي ځانونه دي، د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، د یو مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دي، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. د څه په تور ته فکر کوي چې د ما ژوند یو ماموریت ده، همدانه د استفاده او حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو نیک مشورې ومنه، ځینې دوستان او ملګري ځان ته ایدیال وګرځوه چې دیو چا حته باید ورسیږم، که بیخي دیغه حته ونه رسیږي دیغه نیمایي ته خو به ورسیږي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي، ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول خدای چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري،
فکری خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینې واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف ده. ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري، فکری خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنس، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اوه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي، چې یعنی هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راز او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي، خلکو بللی یم، خلکو غوښته یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکي. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې زده ژوند کوي، یو ګدایګری کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي یا فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي، ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، د خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کولای شي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي چې زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر وکړي دا ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه شي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخ لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د وروپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي، تر بیا ښه وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام، درسی ساعت خپرونې ته هر کله راشئ. نن سه شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. خپرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادۍ رادیو خپرېږي. لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. نن به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یو مشترک درس وړاندې شي او دا موضوع عضوي مرکبونه دي. په عضوي مرکبونو کې ښوونکی راته د قندونو او نشایستې په ګډون ځینې هغه عضوي مرکبونه بیانوي چې د انسان په ورځني ژوند کې هغه ته انرژي او د کار وړتیا وربخي.
په میتابولیزم کې موږ د انابولیزم او کتابولیزم په باره کې ډېرې خبرې وکړلې چې په انابولیزم کې د ساده عضوي مرکبات څخه پیچلي عضوي مرکبات جوړېدل. دلته هغه عضوي مرکبات په لنډ شکل سره ځینې یادونه کوو. د هغوی څخه کندونه، نشایسته، سلولوز، پروټین، شحمونه او انزایمونه وایو. اول راځو قند. قند د بدن د انرژي د پوره کولو او د حرارت د ترلاسه کولو یو ډیره مهمه سرچینه ده. کله چې موږ یو ګرام قند وسوځو د هغه څخه موږ ته 4 کیلو کالوري یا 400 کالوري انرژي په لاس راځي. خپل کالوري څه ته وایي؟ کالوري د یو اندازې حرارت او انرژي څخه عبارت ده چې د یو ملي لیټر خالص اوبو د تودوخې درجه تر یو سانتي ګریډ پورې لوړوي. کندونه خپل په ترکیب کې کاربن، هایدروجن او اکسیجن لري. د دې عمومي فرمول CX H2O Y دی. مونوسکراید، ډای سکراید او پولی سکراید د دې ډولونو څخه دي. مونوسکراید یا یو کیمتا کان چې په هغه کې ګلوکوز او فرکتوز شامل دي. ډای سکراید یا د کیمتا کان چې هغه کې سکروز شامل دي. او پولی سکراید یا څو کیمتا کان چې نشایسته او سلولوز پکې شامل دي. ډای سکراید او پولی سکراید خپل د مونوسکراید د یو ځایوالي څخه لاسته راځي. د هغو د ډلې څخه یا د پولی سکراید د ډلې څخه نشایسته ولوایو. نشایسته د نشایستې هر مالیکول چې دی هغه د ګلوکوز څو مالیکولونه سره یو ځای کیږي. یو اندازه یا یو څه اوبه د لاسه ورکوي او د هغه څخه وروسته د نشایستې هر مالیکول لاسته راځي. او بل سلولوز. سلولوز هم د ګلوکوز د څو مالیکولو د یو ځای کېدو څخه لاسته راځي او رشتو ته ورته جوړښت لري. راځو پروټینونه. پروټینونه د امینو اسیدو څخه لاسته راځي. دی پیچلي عضوي مرکبونه دي چې خپل په ترکیب کې خو اکسیجن، هایدروجن او کاربن لري، مګر د دغه درو شانو سربیره سلفر او فاسفورس هم لري چې د پروټین د جوړولو لپاره تر ټولو مهم عناصر دي. لکه څنګه چې ما وویل، پروټین دی لی مالیکولونه دي چې د امینو اسیدو په نامه د نور کوچني مالیکولو د یو ځای کېدو څخه لاسته راځي. تر اوسه پورې په انسانانو کې 10 رقم امینو اسیدونه پیژندل شوی دي چې په دغه ډولو سره دي. امینو اسیدونه چې دي، یو اساسي امینو اسیدونه دي، یو غیر اساسي امینو اسیدونه دي. اساسي امینو اسیدونه هغه امینو اسیدو ته وایي چې په بدن کې نسی جوړېدلای، مجبور یو چې د خوړو څخه لاسته راوړو. او غیر اساسي امینو اسیدونه هغه امینو اسیدونه دي چې د خوراک یا د غذا څخه د اخستلو پرته زموږ په بدن کې د بدن ځینې حجرې د نور امینو اسیدو څخه جوړولای شي. یعنی اساسي امینو اسیدونه موږ مجبور یو چې وی خورو، او غیر اساسي امینو اسیدونه هغه دي چې زموږ په بدن کې خپل هم جوړېدای شي، خوړو ته ضرورت نشته. بل پروټینونه د امینو اسیدو پر بنسټ باندې دوه ډوله دي. یو هغه پروټینونه دي چې په هغه کې ټول اساسي امینو اسیدونه شامل دي، هغه لکه شیدې، هګۍ او هغه پروټینونه چې په غوښه کې پیدا کیږي. او دوه هم هغه ډول پروټینونه دي چې د هغو اساسي امینو اسیدونه لږ دي. په عمومي ډول په نباتي پروټینونه هغه لکه د غنمو، لوبیا، نخود او نور بیلابیل پروټینونه یو تر بل د امینو اسیدو شمیر او سلسله د یو ځایوالي د مخه توپیر کېدلای شي. یعنی دا هغه پروټینونه دي چې اساسي امینو اسیدونه کم دي، مګر په اول حالت کې چې ود هغو ټول امینو اسیدونه چې واغه اساسي امینو اسیدونه و. اوس راځو شحم ته. شحمونه اصلي د شحمي تیزابو او ګلیسرول د تعامل یا د یو ځایوالي څخه لاسته راځي. دوی هم په ډېر اندازه سره انرژي برابري. یعنی که وګورو تر پروټین او تر کندونو د شحمو اندازه تر ټولو لوړه ده. د یو ګرام شحمو د سوځولو څخه 9 کیلو کالوري یا 900 کالوري انرژي موږ ته لاسته راځي. شحم دی هم د کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړ دی. په اوبو کې دی غیر منحل دی، نسی حلېدلای. او دی دوه سرچینې لري چې یوه حیواني سرچینه ده او بل نباتي سرچینه ده. د حیواني سرچینې شحم چې دی هغه په جامد شکل موږ ته لاسته راځي، او د نباتي سرچینې شحم چې دی هغه موږ ته په مایع شکل باندې لاسته راځي. په پای کې انزایمونه دی عضوي توکي یا کتلیستونه دي چې د ژوندیو حجرو دننه د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا د تنظیموالي کار لري. په ژوندۍ حجره کې یا په ټوله بدن کې په زرهاو بیلابیل انزایمونه شتون لري. په اصل کې خبره داسې ده چې کچیر انزایم موجود ونه لري، حجره هم شتون نسی درلودلی. یعنی بیل انزایم حجره ژوند نسی کولای. د انزایمو زیاته برخه پروتینو جوړ کړه د مګر غیر پروتینی برخه هم لري چې پاغه کې تر ټولو مهمه برخه ویټامینونه دي. په زیاته باندې بیا په ویټامینو کې ویټامین بی شامل دي.
اوس هم د یولسم ټولګي بیولوژي په یولسم ټولګي کې نن د بیولوژي یو جالب درس وړاندې کیږي. نن به په نباتاتو کې د تنفس څرنګوالی وایو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته د نباتاتو د تنفس سیستم بیان کړي او دا به راته ووایي چې غیر هوازی تنفس څه ته وایي.
د حجروي تنفس یا سلولر ریسپایریشن موضوع په دې ویډیو کې تر بحث لاندې نیسو. په سر کې حجروي تنفس وایي، د هغه څخه وروسته د ګلوکوز تجزیه، ګلایکولایزز، د کریبز دوران، غیر هوازی تنفس، د هغه اهمیت او زیایي ترکیب پر دغه باندې بحث کوو. د هر څه درمخه راځو حجروي تنفس ته، هغه تشریح کوو. حجروي تنفس وایي هغه عملیه ته ویل کیږي چې د هغې په وسیله حجره د خوراکي موادو څخه خپل انرژي برابروي. دغه عملیه د حجروي تنفس په نامه سره یادیږي. په حجره کې د ساده مرکباتو باندې خوراکي موادو ویشل، د انرژي د لاسته راوړلو پر مخه باندې، دا هم د حجروي تنفس څخه عبارت دی. او کلاندو وایو تنفس د اکسیدیشن یا د یو شی اکسیدایز کول او ریډکشن یا دغه څخه د اکسیجن ایسته کول، دغه عملیه ته تنفس ویل کیږي. د ګلوکوز تجزیه چې څه ویل کیږي، د تنفس په پایله کې موږ په دې باندې پوهیږو چې اوبه او کاربن ډای اکساید تولیدیږي. موږ اکسیجن اخلو، اوبه او کاربن ډای اکساید د تنفس په پایله کې، کله چې موږ ساه د باندې خارج کو، د کاربن ډای اکساید او اوبه تولیدو بحث کیږي. د حجروي تنفس د فوتوسنتیز یا د ځایي ترکیب فرمول داسې دی چې ګلوکوز جمع شپږ مالیکول د اکسیجن، دا ځي شپږ مالیکول د کاربن ډای اکساید، شپږ مالیکول اوبه انرژي او اته جش ای ټی پی انرژي راته برابروي. د حجروي تنفس په پړاوو کې یو ګلایکولایزس دی، کریبز دوران دی، او د الکترون لیږدونې زنځیر دی یا چین دی. ګلایکولایزس ته اول راځو. د کاربوهایډریت د اکسیدیشن عملیه ده چې په پای کې پایروویک اسید منځ ته راوړي ځینې، او لومړنی تنفسي پړاو دغه دی او په ټولو ژوندي موجوداتو کې دا رامنځته کیږي. دا عملیه د حجرې په سایتوپلازم کې د اکسیجن په نشتوالي کې رامنځته کیږي. کله چې اکسیجن موجود نه وي د حجرې په سایتوپلازم کې، دغه عملیه رامنځته کیږي، ځکه نو هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپیریشن ورته ویل کیږي. د ګلوکوز د یو مالیکول څخه دوه مالیکول ای ټی پی انرژي حاصلیږي. ای ټی پی یا اډینوزین ټرای فاسفیټ، دا هغه انرژي ده چې حجره په کار باندې وړي تر څو خپل خوراکي مواد او خپل هغه روزمره کارونه چې دی هغه سرته ورسوي. د کریبز دوران، اصلا د انګلیسي کیمیا په کریبز په اساس حجروي تنفس درې پړاوونه لري. اول دا چې خوراکي توکي د هضمې په جهاز کې د هضم د عملیه په واسطه په کوچني مالیکولو تجزیه کیږي، مګر په دې عملیه کې انرژي نه تولیدیږي. دوهم دا ده چې د تجزیه وړ خوراکي توکي په پایرویک اسید باندې تبدیلیږي. وروسته پایرویک اسید مایتوکاندریاتو د انرژي په خاطر باندې داخلیږي، او د دې ټولو عملیو په پایله کې تولید شوې انرژي په لاندې ډول باندې ده. کله چې ګلوکوز تجزیه سي، دغه څخه شپږ مالیکول کاربن ډای اکساید، شپږ مالیکول اوبه انرژي او اته جش ای ټی پی انرژي په لاس راځي. غیر هوازی تنفس یا ان ایروبیک ریسپایریشن، کله چې اکسیجن موجود نه وي، د خوراکي توکو تجزیه نسبتا د لږ انرژي په تولید سره، یعنی لږ انرژي راته تولیدوي، خوراکي توکي تجزیه کوي مګر دلته اکسیجن موجود نه وي. دا د غیر هوازی تنفس څخه عبارت دی. تخمر یو ډول غیر هوازی تنفس دی، مثلا الکولي تخمر دی، کند په الکول باندې بدلیږي. دا زیاتره وخت کې شراب چې دی، دغه کند په الکول باندې دلته بدلیږي، دا یو غیر هوازی تنفس دی. لکټیک تخمر دی، کند په لکټیک اسید باندې راته بدلیږي، او د دې عملیه په پایله کې الکول او کاربن ډای اکساید ترلاسه کیږي. د غیر هوازی تنفس اهمیت په دې کې دی چې په نباتاتو کې د قند تخمر څخه الکول او کاربن ډای اکساید ترلاسه کیږي، او بل دا چې په صنعت کې د مهم رول لري. خمیر مایع او یا هغه بکتریاوی چې د الکول په تخمر کې کار اخلي، هغه زیات اهمیت په دې کې لري. او بل هم لکټیک اسید تخمر چې دی، هغه په تجارت کې، په سوداګرۍ کې، د پنیر او مستو جوړولو لپاره ډیر کارول کیږي. زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز چې څه ویل کیږي،
نباتات د زیایي ترکیب یا فوتوسنتیزس لاره د خام موادو څخه لکه او به کاربن ډای اکساید د دې پښتون کې انرژي جذبوي ځانته یعنی د دې د انرژي د چي د کاربن ډای اکساید او به او خام مواد د دې څخه تر لاسه کړي دا عملیه د نباتاتو په کلوروپلاست کې د لمر د رڼا پښتون کې یعنی لمر دی د لمر څخه د خپل انرژي اخلي بس دغه د روزمره د انرژي سو
مننه چې لازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست د دولسم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو ورسات ولوست نن به د بیولوژي او بل موضوع ولولو دا موضوع جینیټیک دی د جینیټیک په برخه کې لومړی خونکې موږ ته په لنډه توګه د جینیټیک تاریخي بحث بیانوي او په دوام به د ژوندۍ موجود په ژوند کې د جینیټیک علمي ارزښتونه ولولو
لومړی د جینیټیک پیژنو د دې ترڅنګ د جینیټیک تاریخچه جینیټیکي انجینري او د جینیټیک د علم اهمیت په دغه موضوعاتو به بحث وکړو په همدې ویډیو کې اول راځو جینیټیک خپل جینیټیک څه شته ویل کیږي د جینیټیک علم چې دی هغه د بیولوژي و څنګه ده یعنی په بیولوژي پورې اړه لري د وراثت علم یا هم د خپل جینیټیک یا د جینیټیک علم چې دی هغه د والدین څخه راتلونکي نسل ته د خواصو له لیست او څرنګوالي څخه بحث کوي دا چې څه ډول څنګه په کومه طریقه او د کومه دلایلو یا هم څه ډول همدغه د ارثي خصوصیات یا ارثي خواص د والدینو څخه اولادونو ته او یا هم راتلونکي نسل ته لېږدول کیږي دغه علم د جینیټیک د علم په نامه یادیږي دا علم له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د والدینو څخه نوې نسل ته او یا هم له یو نسل څخه بل نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو د لېږد څخه عبارت دی ارثي خواص یا جینیټیک داس وای چې جینیټیک علم چې دی هغه چې شو مطالعه کوي د څنګه ارثي خواص نوې حجرې څخه بلې حجرې ته لېږدول کیږي د والدینو څخه څنګه نوې نسل ته لېږدول کیږي او یا هم څنګه له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي دغه موضوع دغه څېړنه ټول د جینیټیک د علم په نامه یادیږي د جینیټیک تاریخچه څو وخت جینیټیک استفاده کیدل یا څو وخت من سره اخله وای تقریبا ډیر کلونه پخوا تقریبا لس زره کله پخوا انسانانو د نباتاتو او حیواناتو په اهلي کېدو او روزنه باندې پیل کړی و هغوی د نباتاتو ډولونه کرلې بیلابیل نباتات به کرل د دې ترڅنګ به حیوانات هم اهلي کول وحشي حیوانات البته دوی ډیر پخوا د حیواناتو او نباتاتو د ښه نسل د لاسته راوړلو لپاره ډیر هلې ځلې کول ډیر کوشش کوي د دې کوششونو په نتیجه کې د وخت په تیریدو سره ډیر وختونه چې تیر سو بیا د انسانانو د اړتیا سره سم د حیواناتو او نباتاتو ډیر ښه نسلونه منځ ته راغلي دي همدارنګه د دې پوهې څخه د ناروغۍ د درملنې او د نو درملونو په تولید کې او همدارنګه په نورو برخو کې هم د دغه علم څخه کار یا د دې پوهې څخه کار اخیستل شوی دی دوی ډېر پخوا چې کله دوی په نباتاتو حیواناتو باندې اخته او د دوی په روزنه باندې د دوی په وده باندې د حیواناتو په اهلي کېدو باندې د نباتاتو په کرلو باندې دوی په دې هڅه کې و چې وکولی سي د نباتاتو ډېر ښه نسل منځته راوړي یا نباتاتو حاصلات زیات ولري د دې څنګ د حیواناتو ښه نسل لاسته راوړي چې بیا د دغه کوششونو په نتیجه کې کله چې دوی ډېر هلې ځلې وکړې ډېر کوششونه وکړې دوی بیا د جینیټیک څخه کار واخیستي د جینیټیک د علم څخه یوازې د نباتاتو او حیواناتو د نسلونو د رامنځته کولو لپاره نه بلکې د انسانانو په برخه کې د انسانانو د ژوند په برخه کې هم کار واخیستی د انسانانو دپاره د بیلابیل ناروغۍ د درملنې دپاره د دې تر څنګ د نوي درملو دپاره د نویو درملو په تولید کې همدارنګه په نورو برخو کې هم کار اخیستل کېده دوی په نباتات حیوانات کې داسې د په دې ډول د جینیټیک د علم څخه کار اخیستل چې په جینیټیک دوی کوم کولای شوی چې د یو حیوان د ان ای بل حیوان ته انتقال کړي یا د یو حیوان د ډي ان ای څخه کټ مټ هم هغه حیوان بل حیوان منځ ته راوړي چې په دې سره د دوی هغه د حیواناتو نسل ډېرېدل همدارنګه په نباتاتو کې هم کله چې دوی جینیټیک څخه کار اخیستي د جینیټیک د علم څخه یا د جینیټیک د انجینرۍ څخه دوی وکولای شوی چې نباتات ښه نسلونه منځ ته راوړي بیولوژي چې دی هغه یو ډېر پخوانی علم دی چې خپل بشر کولای سوای ډېر شیان پکې میستر اوري یا ډېر شیان پکې کې کشف کړي چې بشر هغه ته ډېر زیات پاملرنه کړې ده خو د وی پیړۍ په شاوخوا کې دا علم یو نوې پړاو ته ننوت یو نوې سلسله ته ووت ننوت چې دا غنوي پړاو نن د جینټیک په نامه یادېږي دا جینیټیک علم چې دی هغه یو نوی انقلاب په بیولوژي کې منځ ته راوړي، سره دې چې دغه یو پیړۍ په شاوخوا کې یو نوی پړاو ته منځ ته راوړي. دا یو نوی پړاو د جینیټیک په نامه یادیږي چې د خپل جینیټیک په بیولوژي کې یو مکمل یو نوی انقلاب یې منځ ته راوړي. په اتلسمه پیړۍ کې یو شمېر پوهان په دې هڅه کې وه یا دوی کوشش وکړ چې له یو نسل څخه بل نسل ته درسي مشخصاتو لیږد تر څېړنې لاندې ونیسي. دوی په دې باندې وتوانېده یا دوی کوشش وکړ چې له یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي مشخصاتو یا هم د ارثي خصوصیاتو لیږد تر څېړنې لاندې ونیسي چې دا څه ډول له یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، یا څره کومه طریقه سره څنګه یو خصوصیات یا یو ډول ارثي خواص راتلونکي نسل ته د مور او پلار څخه چې کله ولېږدول هغه ښکاره کېږي او ځینې نه ښکاره کېږي. دغه ټولې تور څېړنې لاندې په اتلسمه پیړۍ کې ونیوي، خو په دوو عمده دلیلونو باندې ځینې مشکلات منځته راغله چې هغه له یوې خوا د مناسبو ځانګړتیاو د انتخاب نه موجودیت و، او د بلې خوا هم په ریاضیاتو کې د بشپړو معلوماتو نه درلودل و، چې دوی په ریاضي کې بشپړ معلومات نه درلودل. خو لومړنی شخص چې وکولی سوای یا په دې باندې وتوانېدی چې د ارثي خواصو په لېږد باندې هغه حاکم قوانین وپېژني، هغه اتریشي راهب ګریګور موندر و، چې هغه ته د جینیټیک د علم پلار یا هم د وراثت د علم پلار ویل کېږي، ځکه چې هغه لومړنی شخص و چې وکولی سوای د ارثي خصوصیاتو په لېږد باندې قوانین وپېژني. په 1968 کال کې دغه قوانین چې د ماشین پر بوټو باندې د تجربو حاصل و وړاندې کړ، یعنې دغه قوانین چې منځته راغله د یا موندل چې کوم قوانین منځته راوړل هغه د ماشین پر بوټو باندې د تجربو حاصل و. د موندل په نظریاتو باندې د هغه د مرګ څخه 40 کاله وروسته خلک پوه شول، یعنې د هغه کله چې هغه خپل نظریات وړاندې کول په هغه وخت کې د خلکو دپاره د منلو وړ نه و، خلک پر هغه باندې باور نه کوه. بالاخره د هغه د مرګ څخه وروسته 40 کاله وروسته خلک په دې باندې پوه شول چې د موندل هغه نظریات، تجربې او مطالعې صحیح وه. د جینیټیک علم چې دی هغه یو ځوان او ودې په حالت کې علم دی، یو ځوان یعنی نوی علم دی او د ودې په حالت کې دی. ورځ په ورځ په جینیټیک کې نوي موضوعات راځي، جینیټیک اپډیټېږي او نوي شیان په هغه کې کشف کېږي، او هره ورځ یو موضوع د انسانانو لپاره واضح کېږي. بل عنوان مو دی جینیټیک انجینري. پخوا دا هیڅ چا نه منله، که چیرې مثلا یو چاته ویل کېده یا به یو ورځ ویل کېده چې د انسان انسولین کولی سود بکتریا په واسطه تولید سي، دا هیڅ چا نه منله چې یو ورځ به د انسان انسولین د بکتریا په واسطه تولید سي، یا به هم د رومیانو یا د رومي بانجان په جینونو کې نور جینونه داخل سي. دا د خلکو دپاره پخوا هیڅ د منلو وړ نه وه، نه هم چا باور کوله پر هغه باندې. خو نن داسې تخنیک منځ ته راغلی دی چې دا کار بلکل ممکن سوی دی، یا دا کار شونی سوی دی. په 1993 کال کې ساینس پوهانو یوه تجربه سرته ورسوله چې جنیتیکي مطالعات ته بیخي د بیخ څخه بدلون ورکړ. هغه تخنیک چې په هغې کې د عملي موخو لپاره جینونو ته بدلون ورکول کېږي، او یا هم په بل عبارت هغه عملیات چې په هغې کې د یو ژوندی موجود ډي ان ا په کوچني ټوټو باندې ویشل کیږي او بل ژوندی موجود انتقالیږي، دته د جینیټیک انجینری وای. د جینیټیک عملی تطبیق مو بل عنوان دی، او د جینیټیک عملی تطبیق په حقیقت کې 10,000 یا هم 12,000 کاله پخوا پیل شوی دی. عملی تطبیق یې 10,000 یا 12,000 کاله پخوا پیل شوی دی، کله چې انسانانو د ښکار کولو او دوی د کوچ کولو، دا چې دوی ښکار کوي او هر ځای ته دوی کډه کول یا هم کوچ کوي، کله چې انسانانو دغه ژوند پرېښود او ساکن ژوند انتخاب کړ یا هم ساکن ژوند اختیار کړ، په دې وخت کې د نباتاتو په کرلو او د حیواناتو په روزنه پیل وکړ. دوی نباتات یې وکرل او حیواناتو په روزلو باندې لاس پورې کړ. دوی به حیوانات روزل، همدارنګه نباتات به یې کرل. هغه حیوانات او نباتات چې ښه حاصل به یې ورکاوه هغه به انتخابول. هغه نباتات او هغه حیوانات چې ډېر ښه حاصل یې درلودل دوی به هغه انتخابول. د دې ټولو کارونو موخې د انسانانو خوراکي حالت ښه کېدل و، یعنې دوی موخه دا وه د دې کارونو څخه چې د انسان خوراکي حالت ښه کړي. تر 20مې پیړۍ پورې دې کار دوام درلود، تر هغه وخته پورې انتخاب د موټیشن په واسطه منځته راتلونکي بدلونونه وو چې د مطلوبه خواصو لرونکي ژوندي موجودات به یې په خپلو کې القا یا هم کراس کول. په شلمه پیړۍ کې کله چې د ارثي جوړښتونو په اړه معلومات زیات شول، د روزنې هم د ودې میتودونه هم ښه شول. کله چې په 1960 میلادي کال کې د ډي این ای قطع کوونکي انزایمونه اختراع شول، هغه وخت د جین تخنیک هم شروع شو. په انساني طب کې د کرنیزو درملو په جوړولو کې د جین تخنیک څخه کار اخلي. د جین تخنیک موضوع چې د هغه د اخلاقي پلوه له دې تخنیک څخه ګټه اخیستنې په اړه ډېرې پوښتنې رامنځته کړې دي. د اخلاقي پلوه هغه لامل یې دا و چې یاد شوی تخنیک یا دغه تخنیک د ګټو تر څنګ زیانونه هم منځته راوړل، د هغې څخه ناسمې ګټه اخیستنې امکان هم موجود و. له همدې کبله د جین تخنیک د تجربو لپاره په ټولو هیوادونو کې ځانګړي قوانین موجود وو چې د قوانینو پر اساس، مثلا دغه قوانینو پر اساس به د جین تخنیک څخه یا د جین تخنیک د تجربو څخه تاسو کار اخیستلی سي. د ساینس پوهانو، قانون پوهانو، همدارنګه مذهبي شخصیتونو کمیټې جوړې سوي دي چې د جین تخنیک په کړنه باندې څارنه کوي. دوی ټول دغه کمیټه دا دنده لري چې د جین تخنیک د کړنو څخه چې دوی کمې کړنې سرته رسوي، د هغه څخه څېړنه وکړي. په کرهنه، همدارنګه په مالدارۍ کې هم د جین تخنیک څخه کار اخیستل کیږي. په 1900 میلادي کال کې شاوخوا یو د دغه کرنو په شاوخوا کې یو کروندګر په جرمني کې یوازې 500 کسانو ته خوراکي توکي برابرولی سوی. یعنی یو کروندګر یا یو بزګر نسوی کولی چې په جرمني کې د 500 کسانو څخه زیاتو کسانو ته خوراکي توکي برابر کړي. همدا و چې په 1900 میلادي کال کې دغه شمېره بیا 36 کسانو ته ورسېده. د 500 کسانو څخه 36 ته ورسېده. بیا هم دغه شمېر چې و هغه بسوالی نه کاوه، یعنی بسنه نه کوله چې د خوراکي یا هم د خوراک راتلونکي ستونزې پوره کړي، ځکه چې انسانان یا نفوس ډېرېدی، خو یو بزګر نه سوی کولی چې ټولو انسانانو ته خوراک برابر کړي. د حیواني او نباتي محصولاتو په برخه کې شوي تخنیکونه موږ ته دا هیله راکوي چې د تولید اندازه به نوره هم زیاته سي. په نباتاتو کې د جین تخنیک یو خاص ډول بکتریا څخه کار اخیستل کیږي چې دا کولی سي د تولید اندازه زیاته کړي. دغه بکتریا د نباتاتو ټپي برخې یا هغه زخمي برخې ته د بیګانه جینونو د پلازمید په واسطه نباتي حجرې ته داخلیږي چې بیګانه جینونه د نبات ډي این ای ته داخلیږي او نبات وده کوي. کله چې نبات وده وکړي، دغه عملیات چې ده په خپله په اسانۍ سره د ځوان نبات په پروتوپلاست کې سرته رسیږي. د مسایدو شرایطو، یعنې هغه شرایط چې ورته مساعد دي، په هغه صورت کې له دې حجرې څخه یو نبات وده کوي چې هغه بیګانه جینونه لري. د دې میتود څخه کولی شو چې په بېلابېلو برخو کې کار واخلو او د تولید اندازه زیاته کړو. په حیواني حجرې کې هم کولی شو چې بیګانه جینونه ورداخل کړو یو حیوان ته یا حیواني حجرې ته. د تجربې په ډول یې د موږو د ودې د هورمون جین چې دی هغه موږکانو ته انتقال کړ. په پایله کې داسې موږکان منځته راغلل چې د هغوی وزن د عادي موږکانو څخه دوه برابره وو. دوی چې شو کړه، د موږو د ودې هورمون یې واخیستې، د موږکانو ته انتقال کړ چې د دغه انتقال څخه وروسته داسې یو موږک منځته راتلی چې هغه د عادي موږکانو څخه د هغه وزن دوه برابره وو، یا هغه جسامت یې دوه برابره وو. د انسان د ودې د هورمون جین یې خوږ ته انتقال کړ، سره دې چې خوګانو په چټکتیا سره وده کوله او وزن یې هم زیات شو. خو نیمګړتیاوې یې د هډوکو په بندونو کې وه، چې د ځینې نیمګړتیاوې د هغوی د هډوکو په بدن کې وو. د هغوی د بدن کې د هغوی د هډوکو په بندونو کې ځینې نیمګړتیاوې وې. په کبانو کې هم د جین انتقال له یو کب څخه بل کب ته ورسېد. یعنی دوی په ماهیانو کې هم له یو ماهي څخه بل ماهي ته جین انتقالوي، چې بیا نوي نسلونه یې منځته راوړل چې کولی شوی چې په چټکي سره وده وکړي او وزن یې هم زیات شول. هر جین د یو حیوان څخه چې بل حیوان ته، یا هم د انسان څخه چې حیوان ته جین انتقالیږي، د هغوی په وزن کې زیاتوالی راځي، یا هم دوه برابره کیږي یا درې برابره کیږي، خو د هغوی په وزن کې زیاتوالی راځي. د انسان لپاره هم د جین تخنیک څخه کار اخیستل کیږي، چې د انسان لپاره د جین تخنیک استعمال مو اخري موضوع ده. د انسان لپاره د جین تخنیک استعمال، د جین تخنیک څخه زیاتره د تشخیص په برخه کې کار اخیستل کیږي. یعنی زموږ په ژوند کې، په انساني ژوند کې ډېر زیات استفاده کیږي. مثلا کولای شو د تشخیص په برخه کې د جین د تخنیک څخه پراخه ګټه واخلو. که چیرې د جینونو لړۍ چې د جینټیکي بې نظمۍ لامل کېږي معلومه وي، کولای شو د متقابل قلویګیانو د لړۍ له لارې د ناروغۍ تولیدونکي جینونه پیدا کړو چې دا هم د جین د تخنیک په واسطه کېږي. په انسان کې د سینې سرطان جینونه هم په دې طریقه معلومېدای سي. د جین د تخنیک څخه د ګټه اخیستنې یوه بله بېلګه چې د هغه جنایي موضوعات دي. جنایي موضوعات مثلا که چیرې یو څوک جرم کړی وي، هغه د ترشک لاندې انسانانو ډي این اې اخیستل کېږي، بیا سره پرتله کېږي. همدارنګه د ارثي ناروغیو په تشخیص کې هم د جین د تخنیک څخه کار اخیستل کېږي. دا اوس موږ د جینټیک موضوع، جینټیکي انجینري، دا چې په کومو ځایونو کې کار اخیستل کېږي، په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي او څنګه درته ګټور تمام شوی وي.
هیله ده چې د بیولوژي نننی درس ښوونځي درسونو په زده کړه کې در سره مرسته کړې وي. نو هیله ده چې د استاد له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ.